ジオ。
د آشنا رادیو له همکارانو مننه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، وخت د سهار پوره او بجې دی. د ازادي رادیو سهارانی خبری مجله چې د موږ د نن ورځې د خبرونو په پیل کې خبریږي، زه سلطان محمد سرور د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د مجلې د پیل په خبری ریپورټونو کې به واوري چې یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي، او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د افغانستان جمهور رئیس سره ولیدل. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د خبرونو لنډیز: د افغانستان د حکومت یو چارواکی وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ټپي شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه شوی دی. جرمني په 2018 کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 350 میلیونه یورو مرسته کوي. د برتانیې پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایی بمباردمان کې د دغه هیواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ، او د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډزو وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د حکومت یو چارواکی وویل چې د کوټې ښار ته نږدې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د یوې نښتې پر مهال سخت ټپي شوی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضي ازادي راډیو ته داسې وویل: ملا اختر محمد منصور د طالبانو نومول شوی مشر د کوټې د ښار په 25 کیلومتری کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی دی، چې تر اوسه د هغه د مړینې خبر نه دی تایید شوی. د سلطان فیضي په وینا په دې پیښه کې چې د سه شنبې په شپه رامنځته شوه، 15 کسه طالبان وژل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلو یو قماندان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملګرو پر ملا اختر محمد منصور ډزې کړي دي، خو د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته ویلي دي چې دا خبر رښتیا نه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه شوی دی. دا خبره حنیف اتمر تیره ورځ په کابل کې د روسیې او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته داسې وویل:
ویل د سولې په پروسه باور نه دی، ولې چې تر هغه وخته پورې چې یقیني شوي نه وي چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو له پروسې اعمالو څخه لاسته راغلی، او باندې زمان کې د پاکستان ترهګرۍ د ځپلو خصوصا د افغانستان د مخالف وسلوالو د ځپلو لپاره صادقانه متن شوي.
درنو اوریدونکو، د ملي امنیت د سلاکار د ویان غږ په ټلیفون اخیستل شوی وو. د غږ له کیفیته بخښنه غواړو. په دې غونډه کې چې د ملي امنیت شورا په دفتر کې شوې، د روسیې سفیر الکساندر ماتیتسکي او د چین سفیر یاو جینګ ویلي دي چې دوی د افغان دولت د سولې د پالیسي ملاتړ کوي. جرمني په 2018 کال کې د افغانستان د بیا رغولې لپاره د 350 میلیونو یورو مرستې ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړ شي او د جرمني له چارواکو سره هلته وګوري. له یو نیم سل بې ځایه شویو کورنیو سره په میدان وردګو کې خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې شوې دي. د میدان وردګ ولایت د رسنیو دفتر څرګندوي چې د چهارشنبې په ورځ هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه وړه، 50 کیلوګرامه دال او 15 کیلوګرامه غوړي ورکړل شوې دي.
آزادي
د برتانیې پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایی بمباردمان کې د دغه هیواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ. په هغې رای اخیستنې کې چې پرون وشوه د پارلمان 390 غړو دغې پریکړې ته مثبتې او 223 کسو منفي رای ورکړې. برطانوي ځواکونو له دغې پریکړې مخکې هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ضد عملیاتو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لږ تر لږه د 2003 کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې تېره ورځ وویل چې په یو ډول دغو فعالیتونو تر 2009 کال پورې دوام درلوده. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په راپور کې راغلی دی چې تر 2009 کال راوروسته دوی داسې د اعتبار وړ نښې نه دي ترلاسه کړي چې دا ترې څرګنده شي چې ایران د اټومي وسلو د تولید هڅې کړي دي. او د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډزو وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. پولیس وایي د اجتماعي خدماتو په یو مرکز کې دغه ډزې پرون د ورځې 11 بجې وشوې. ویل کېږي چې درې وسلوال کسان د سن برنادینو ښار دغه مرکز ته ننوتلي او په خلکو یې ډزې کړي دي. رپورټونه وایي چې برید کوونکي تښتېدلي دي خو پولیسو وروسته دوه مشکوک کسان وژلي دي. د خبرونو پای. وخت د سهار 8 بجې او 6 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي، خو په دې اړه ضد او نقیض رپورټونه ترلاسه شوي دي.
زما نوم غری محب الله دی. د منصور د عبدالله قمندانان وښي قمندان یم. نو هغه د نوي کلي پېښه چې شوې ده، بس هغه پرامور په غاړه باندې خو زموږ استخنام شو ملګرو ترسره کړې ده.
د جرمني صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره ګډې خبري غونډې کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې وکړې. سارون کې وایي په افغانستان کې اداري فساد اوس هم په لوړه سطحه کې دی. او عوامي نېشنل پارټي د ګوادر کاشغر د اقتصادي لارې لویدیځ لوري ته د بدلون خلاف یو ستره احتجاجي مظاهره وکړه. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې به لیو اوریدونکي واوري چې سوجي څنګه پخېږي. راسره پاتې
زما نوم نصیر احمد دی.
نصیر احمد د کوم ځای یې؟
زه یم شینواري.
څه کوي؟
موږ سوجي پخو. سر
د خلکو ته اروپي جنا چې سوجي چی شي وي.
درنو اوریدونکو، زمون غاک په منځنی صفه 1289 او اف ام 1015 اوري. راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي او وایي چې د پاکستان په بلوچستان کې ټپي شوی دی. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قماندان ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه واخیسته، خو د ملا اختر محمد منصور ویاند د خپل مشر د ټپي کېدو خبر رد کړی دی. نور تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور سخت ټپي شوی دی. دا خبره د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې یو قمندان هم ازادي راډیو ته تایید کړه او ادعا یې وکړه چې د دوی کسانو د سیشنبې په شپه پر ملا اختر محمد منصور او د هغه د ملاتړو پر غونډه ډزې کړې دي او ټولې وشتلې دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پر مشر د کوټې ښار ته نږدې د طالبانو قمندان ملا عبدالله سرحدي ټسې وکړې. ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي د کوټې په 25 کیلومتره کې د کوچلاخ په نوم سیمه کې زخمي شوی دی چې د ستي روغتون ته بیول شوی او تر اوسه د ملا منصور د مړینې خبر نه دی تایید شوی، خو هغه سخت ټپي دی. فیضی زیاته کړه چې په دې نښته کې قمندان سرحدي او څلور تنه نور وژل شوي دي. د ملا منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره رد کړه او ویې ویل چې داسې پیښه نه ده رامنځته شوې. خو د ملا محمد رسول د ډلې یو قمندان له زابله په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د ماسخوتن تر ډوډۍ وروسته د ملا اختر محمد منصور د ملګرو غونډه روانه وه چې د دوی کسان پرې ورغلل. لومړی یې پیرهداران وویشتل او بیا یې پر هغوی ډسې وکړې. د جولای په میاشت کې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کراچۍ په ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی و. بیا وروسته طالبانو هم د هغه د مړینې خبر تایید کړ او ملا اختر محمد منصور په یوې غونډې کې چې د طالبانو ترمنځ پکې اختلافات علني ښکارېدل د نوي مشر په توګه وټاکل شو. هغه وخت د طالبانو یو شمېر قمندانانو له دې ټاکنې سره مخالفت وکړ. د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو راپورونه په داسې وخت کې خپره شوي دي چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په وروستیو کې د اسلام آباد په منځګړیتوب زیاتې شوي دي. د دوشنبې په ورځ چې کله په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کنفرانس ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدراعظم نواز شریف سره وکتل، نو دواړو له طالبانو سره د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. ملا منصور د جنو په باور د پاکستان پوځ سره اعتبار وړ کس دی او داسې فکر کېده چې دی د سولې خبرو ته لیواله دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 10.5 اوري. د جرمني صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره غړي خبري غونډه ته د افغان کډوالو پر ستونزو خبري وکړې او ټینګار یې وکړ چې جرمني ته نوي ورغلي اکثر مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د دې ستونزې بنسټیز غم باید وخوړل شي او هغه په افغانستان کې د امنیت ټینګېدل او د لوږې مخنیوي دی. تفصیل بیا هم د احمد شیبر په ریپورت کې.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یوه حل لاره پیدا شي، د جرمني صدر اعظم په ښکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته به په جرمني کې پناه ورنه کړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي، هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي. خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي، هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره ګډې خبرې غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته راپه مخه کړي دي، نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه وو. انګلا مرکل او اشرف غني په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني په توان کې وي هغه به وکړي. د جرمني صدر اعظم بیا وویل چې د دوی نږدې زر سرتیري د ناټو تر قوماندې لاندې د افغان ځواکونو په روزنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورټونه جوړوي. په دې خبري غونډه کې د جرمني صدر اعظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره دا ده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي، خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناک وبلل او ویې ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غني وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناکه سفرونو لپاره قاچاق وړونکو ته له 20-25 زره ډالرو پورې ورکوي. ولسمشر غني زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور
است کبیر و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راژیو نواره.
درنو اوریدونکو زمون غاغله ازادي رادیو نه په منځني صفه 1289 او اف ام 3.15 اوریم. اوس د درنو اوریدونکو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم 813 شمیرې ته را لګلې دي. خاغلی اوریدونکو باوري لشکین څخه لیکي چې نظامی خلک باید اساسي قانون څخه بهر کارونه ونکړي، او بل ګران اوریدونکو چې نوم سردار ولی لیکلې دی او تخلص سیرت دی د هلمند څخه لیکي دي چې لیکي چې د ولسمشر څخه د مونږ هیله ده چې نور د سولې په اړه پاکستان ته مراجعه ونکړي. درنو اوریدونکو وخت د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دي. د خبری مجلې په دې برخه کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ده. د افغانستان د حکومت او چارواکي وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ټپي شوی دی، خو طالبان دغه خبره نه مني او د طالبانو بل ډله وایي چې او د طالبانو بل ډله د دغه پیښي مسؤلیت په غاړه اخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه شوی دی. جرمنی په 2014 کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 350 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. د برتانیې پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایی بمباردمان کې د دغه هیواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ. او د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډزو وژل شوي او 18 تنه نور ټپیان دي. درنو اوریدونکو د خبری مجلې په دې برخه کې به وګورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په هکله څه لیکلي دي. صالح محمد صالح دغه ځینې خبرونې او مطبوعات کتلي.
ډیپلومات خبرونې په خپل وروستۍ ګڼې کې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر غځېدو تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي اول دا پلان و چې د ناټو قواوې باید تر اوسه له افغانستانه وتلی، خو په دغه هیواد کې پراته حقایق بل ډول دي. ناټو اوس غواړي خپل یو شمیر پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي او د افغان قواوو د تمویل موده تر 2006 میلادي کاله پورې وغځوي. ډیپلومات خپرونې د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ وروستیو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام پر دلیل خبرې وکړې او ویې ویل موږ په افغانستان کې په دې سبب پاتې کیږو چې نه غواړو دا هیواد د نړیوالو تروریستانو په یوه خوندي ځای بدل سي او د دې کار مخنیوی زموږ د خپل امن په ګټه دی. خپرونې په ناټو کې د امریکا د سفیر لوټ داګلوس وینا هم راخیستې چې ویلې دي افغانستان یو نه تکمیله پروژه ده. د داګلوس په خبره په افغانستان کې د چارو بشپړېدل اوږدمهالو هڅو ته اړتیا لري، خو دا یو ښه خبره ده چې افغانستان همکاریو ته لیوالتیا لري او تر پخوا ځواکمن دی. په داسل کې چې په وروستیو کې د طالبانو د بیلې سوې ډلې د مشر ملا منصور دادالله د مرګ په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکول سوي، د امریکا چپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې یو ور بیا د دې طالب مشر د مړینې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د حکومتي او طالب چارواکو له قوله لیکلي د طالبانو له خپل منځي جګړو څو میاشتې وروسته چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل سوي، د طالبانو د بیلې سوې ډلې مشهور مشر چې له داعش ډلې سره ملګری سوی و وژل سوی دی. د زابل د امنیت تامر غلام جیلانی فراهی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ملا منصور دادالله تیره میاشت په خاکي افغان ولسوالۍ کې له خپلې سیالې وسلوالې ډلې سره تر جګړې وروسته وژل سوی دی. ویل سوي چې ملا منصور دادالله توانېدلی وو د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له صحنې لرې کړي. ورځپاڼې لیکي کله چې ملا منصور دادالله د طالبانو له ډلې جلا سو، هغه وخت د طالبانو په کړیو کې یو مشهور او محبوب مشر وو. دا د ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته د ولاړو سویو اختلافاتو له کبله له طالبانو خپله لاره جلا کړه. ویل سوي چې ملا منصور دادالله په وار وار ملا اختر محمد منصور تورن کړی چې له پاکستان سره په ګډه یې د ملا عمر د مرګ دسیسه جوړه کړې ده. کله چې ملا منصور دادالله له طالبانو جلا سو، ملا اختر محمد منصور یې په ځواب کې زابل ولایت ته په سلګونو جنګیالي ولېږل او د دوی ترمنځ جګړو څو میاشتې دوام وکړ. د زابل محلي مشرانو ویلي د ملا اختر محمد منصور جنګیالیو ملا منصور دادالله له خاکې افغان ولسوالۍ د ارغنداب ولسوالۍ پر لوري شړلي او د ملا منصور دادالله د اړوندو کسانو په نیولو سره یې د ملا دادالله د پټېدو ځای چې د عبدالله حقمل په نوم د یوه طالب قمندان په کور کې وو موندلی دی. نیویورک ټایمز لیکي د ملا اختر محمد منصور کسانو په نومبر میاشت کې د حقمل کور په نیمه شپه کې تلاشي کړ او له دوی غوښتنه وکړه چې تسلیم سي، خو ملا منصور دادالله او وسلوالو یې په ماشینګڼو او راکټونو سره جګړه پیل کړه. نیویورک ټایمز لیکي بالاخره د ملا اختر محمد منصور ملاتړو دغه کور ته یو لوی بم واچوه او د ملا حقمل او څو داعش پلوه جنګیالیو په ګډون یې پکې ټول پټ سوي کسان ووژل. د سیمې مشرانو ویلي طالبانو څو ورځې اجازه نه ورکوله چې دغه کور ته داخل سي او مړي ورڅخه راوباسي. دوی وایي څو ورځې وروسته وتوانېدل کور ته ننوځي او د ملا منصور دادالله مړی له ویجاړیو وباسي او په قلای آتش سیمه کې یې خاورو ته وسپاري. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي سره له دې چې محلي مشران، دولتي چارواکي او ځینې طالب قمندانان ټول د ملا منصور دادالله د وژنې ادعا کوي، خو د ملا منصور دادالله ویاند وایي چې دی لا هم ژوندی دی.
په امنیتي او دفاعي برخو کې د څار د نړیوال سازمان یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې فساد اوس هم په لوړه سطح کې موجود دی. د دغه څېړنې راپور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ لخوا خپور شو. دغه بنسټ وایي له قدرت څخه د جنګ سالارانو ګټې اخیستنې د هیواد د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. نور تفصیل له کابله د خان محمد سیند په رپورټ کې.
په امنیتي او دفاعي برخو کې د شفافیت د سار د نړیوال سازمان تازه څېړنه ښیي چې د نړیوالې ټولنې له څو کلونو پرله پسې مرستو سره سره د افغانستان دفاعي جوړښت له خطر سره مخ دی. دې سازمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپل راپور خپور کړ. دغه راپور سره له دې چې د دفاعي چارو د پیاوړتیا په برخه کې د جمهور رئیس اشرف غنی فعالیتونه ستایلي، دای هم ویلي چې د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه اوس هم له فساد څخه پاک نه دي او ځینې کسان پکې د دولت پر پیسو بهرنۍ سوداګرۍ کوي. بلخوا د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د دې هیواد په امنیتي ارګانونو کې فساد د امنیتي ارګانونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. د دې بنسټ اجرایی رئیس اکرام افضلی له حکومت وغوښتل چې په دې ارګانونو کې د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
افغانستان باز هم از نگاه شفافیت و حسابدهی و کنترل خطرات در سکتور دفاعی در پایین‌ترین رده.
افغانستان په دفاعي سکتور کې بیا هم د شفافیت د حساب د ورکړې او د خطرونو د کنټرول لپاره په ټوله نړۍ کې په ټیټه سطح کې دی. جدي اړتیا ده چې دا سکتور غیر سیاسي شي. کومې سرچینې چې باید د دې سکتور د پیاوړتیا لپاره ولګول شي هغه د غیر قانوني وسلوالو د پیاوړتیا لپاره لګول کیږي.
که څه هم افضلی د اشخاصو یا کومې ډلې نومونه یاد نه کړل، خو له نړیوالې ټولنې هیله وکړه چې په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان چارواکو د شتمنیو په افشا کولو کې له دې حکومت سره مرسته وکړي. دا نوې خبره نه ده چې افغانستان د فساد له پلوه د نړۍ په فاسدو هیوادونو کې شمیرل کیږي، بلکې پخوا تر دې هم په دې برخه کې ورته راپورونه خپاره شوي وو. په دې هیواد کې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت چارواکو د بهرنیو هیوادونو په ناستو کې ژمنې کړي چې د فساد پر ضد به جدي مبارزه کوي. په دې لړ کې جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړیو کې د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو حکم وکړ او د دفاع وزارت ګڼ تړونونه یې لغوه کړل. افغان چارواکي وایي حکومت د فساد د ورکولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی.
وخت سهار او بجې او درویش دقیقې دی. درنو اوریدونکو، د خبری مجلې په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو په هکله رپورټونه راخلو. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند د ګوادر کاشغر د اقتصادي لارې د مسیر د بدلون خلاف لویه احتجاجي مظاهره وکړه چې زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې ده. احتجاجي غونډې ته د دې ګوند مشرانو ویلي چې صدر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې ویلي چې پر دې اقتصادي لاره به ژر کار پیل شي، خو وایي که پیل نشي دوی به بیا هم احتجاجونو او مظاهرو ته دوام ورکړي. نور تفصیل له کوټې د برکوال میخیل په رپورټ کې.
د سیشنبه په ورځ د عوامي نېشنل ګوند زرګونه پلویان د احتجاج په توګه راوتلي وو او د کوټې ښار پر بېلابېلو سړکونو یو لاریون وکړ چې په لاسونو کې یې شعارپاڼې راخیستې وې او پر لیکلي وو چې د ګوادر کاشغر ترمنځ د جوړېدونکي اقتصادي لارې غربي لوری دینه بدلېږي. احتجاجي غونډې ته د دې ګوند د کل عبدالله خان سیمې یو مشر عثمان کاکوزي وویل که اسلام آباد غواړي چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لاره د پنجاب له لارې وغځوي نو دوی به یې په وړاندې د کالاباغ برېښنا بند غوندې کلک ودرېږي.
نیشنل پارټي کارکنان ژوندي یي لکه څنګه چې کالاباغ ډیم د خولې در سوا اچوي همدغه ترابه انشاءالله دغه ګوادر شنهغه ټول تېرېږي او دغه د سرې جونډۍ جنډۍ پیروکاران به د دې مخنیوی کوي او هغه پنجابیانو ته بیا وایو که خدای کړی وو عزیزانو دا روټ به په دې وطن کې دغه د سرخولیان او دغه سره جنډۍ تېروي.
له کوچلاخ سیمې راغلي د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر نظام الدین کاکړ وویل د پاکستان له جوړېدو راهیسې د بلوچستان قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا خلک په تعلیمي او اقتصادي لحاظ د سیاسي پلان له مخې وروسته پاتې ساتل سوي دي چې وایي د پنجاب واکمنې وسایل لوټ کړي. د ده په وینا د ګوادر کاشغر اقتصادي لاره یوازینۍ هیله ده چې د دغو ایالتونو خلک په اقتصادي لحاظ په پښو درولی سي. دا عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل سره له دې چې ګوند یې اوس نه په مرکزي او نه د پښتونخوا او بلوچستان په ایالتي حکومتونو کې شامل دی خو وایي تل یې د خپلې خاورې او ولس د ګټې لپاره غږ پورته کړی. نوموړی وایي د دوی احتجاجونو د پاکستان مرکزي حکومت اړ کړ چې صدراعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې پر غربي اړخ د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړېدو اعلامیه خپره کړه. څلور ورځې وړاندې د اسفندیار ولي خان او نواز شریف په لیدنه کې نواز شریف ورته ژمنه ورکړې وه چې زه به اعلان وکړم خو اسفندیار ولي خان ورته ویلي چې اعلانونه تاسې پخوا هم کړي دي. تاسې له ولي خان سره هم د پښتونخوا ایالت د نامه ژمنې کړې دي خو زموږ قام پر تاسې باور بایللی دی. ته که ژمنه پالل غواړې نو اعلامیه به خپروې چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لاره به پر غربي اړخ جوړېږي. وګورئ دا هغه اعلامیه ده چې نواز شریف وړمه ورځ د صدراعظم له دفتره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې د ګوادر کاشغر د اقتصادي لارې د غربي لوري پر احتمالي بدلون عوامي نېشنل ګوند د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکې هم اندېښنې څرګندې کړې وې خو د پاکستان مرکزي حکومت په وار وار ویلي چې دغه اقتصادي لاره به لومړی پر غربي اړخ جوړېږي چې د بلوچستان له پښتني سیمو به تېرېږي.
له کوټې مو د برکوال میاخیل رپورټ واورېد. وخت د سهار 2:20 دي. درنو اوریدونکو د مجلې په دې برخه کې راځو وروستۍ برخې ته او د ژوند رنګونو پروګرام ته.
د ژوند رنګونه
تاسو مو اول نمره ته واخلئ.
زما نوم نصیر احمد دی.
نصیر احمد د کوم ځای یې؟
زه یم شینواری.
څه کوئ؟
مونږ سجی پخو سر.
د خلکو ته یو روپیژنه چې سجی څه شی وي؟
دا سجی سیبل سپین چرګان دي فارمي. دا مونږه لال کو صفا کو به دې تخپل مساله جوړو ادرک او اوګه او سرکا مالګا دیګه کې د شپې اخته کول غواړي. بیا هغه چې اخته کو هغه درې ساعت فریدو درې ساعت نه بعد بیا ورو لګو ورته او دې چکو کې فکس لګو بیا څلور ساعته کې دا دلته پخیږي.
دغلته اوس داسې لرګي دي اوږده اوږده لکه لکڼې چې وي که نه یا امسا چې ورته وایي په دې کې مو منځ کې پیرلي دوه دوه مو پکې ایښي دي او منځ کې مو اور ورته بل کړی دی. ښه دغه منځ بیا خالي کوئ یعنی؟
او د دې منځ خوب مکمل صفایي کېږي او دا مکمل صفایي وشي مساله شي هغې نه بعد چې دې کې ولګي دا دې خپل تپ باندې د تپ حرارت سره د اور سره دې سره پخېږي.
یعنې دا د اور تاو چې ورځي بس پخېږي؟
د دې اور تاو چې ورځي دا دې سره پخېږي.
او دا اوس داسې غوړ ور نه بهېږي؟
دا د دې نه دا خپل هغه روغن دا کېږي دا مابین کې وچېږي. سجی مطلب دا دی که فش سجی وي یا مټن سجی وي یا چکن سجی وي دا په دې تپ باندې پخېږي د دې ځای چې دا مکمل غوړ ته لاړ شي.
دا ولی سجی ورته وایي که نه؟
د دې نوم فسجی یا مټن دی چې دا په تپ باندې پخېږي. ټول چې کوم شی په تپ پخېږي هغې ته سجی ویل کېږي.
خبر نه چې د کوم ژبه ټکې ده څه معنی لري
دا خو سندیان دی ول سندیان راويسته او مغه سندیان او
د پاکستان کې
پاکستان شه دي
ښه
ښه په خپلم د پاکستانيانو دی او زکړې مغه زمونږ
تاسو چیرته زده کړې
مغه خپلم پاکستان کې زده کړې زمونږ خپل کار چې دی هغه د وريتي او پسونو دی
ښه
او دې سره هم شوق بس دا کوم زده کړې
دا نو د پسونو ورتول نه د چرګانو ورتول تر راټیټ شوی
بس د دې ډیماند زیات دی نن سبا زکه
خلک ډیر
غواړي
بیا تاسو د یو لوی سړک په غاړه دا بنو دغه مسافر به درته درېږي
دلته هر یو سړی ودرېږي دا خو بیمار د پاره همدا او که میلمه راشي ارجن شی دی بس راوالي
که نه دی پل چرخي سړک دی او دلته خو داسې عام خلک ډیر نه وي
که بالکل بالکل
بیا دانه په څو خرڅوئ
دا دانه سه به درې سوه
بس یوازې همدا ورته
ډوډۍ او چکنی سره خپل سلاد ملادار یو شی سره بند کو مکمل بس